بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوخ نوی نو تاسو قبر شروع کوي چاته به دروغجن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سړک ګډي ګډي سلامونه مننه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14مه د 1440 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې 23مه او د 2023 میلادي کال د جنوري 14مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نهنې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له لوري د پنجاب صوبې د پارلیمان د ړنګېدو اعلان تر عنوان لاندې ده. د ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي، بیا هم درته د خ عادتونو ترونه د پروګرام نه لیکيږي، او بیا هم د عربستان او امریکا د اړیکو په ارتباط پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساده سارانه خبرونه هم سر ترسي. parstoday.ir/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته شي، تاسو په نړۍ او سیمه تازه خبرونه او نور ډیر مطالب لوستل شو. لنډه دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت قغوسم پاموکړې د محل خبرونو ده. پا سر کې هم د خبرونو لنډیز، خغلی امیر عبدالله یان ویلی چې په افغانستان کې د میرمنو محرومیت د اسلام لا اساس سره په تضاد کې دی. د اسلامی ملګرتیا سازمان طالبانو ته تا د عالمانو لاوي ورلګي. د طالبانو ویندې مجاهد وایي چې په میرمنو بندیز موقتی دی، او پاکستان او عربستان تیلی تړون لاسلیک کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د میرمنو محرومیت د اسلام لا اساس سره په تضاد کې دی. د ایرنا لا راپورټ سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبدالله یان چې د خپل لبنانی همڅنګ په بلنه بیروت ته ولاړ دی، پرون د لبنان د لومړي وزیر، خارجه وزیر او پارلیمان مشر په شمول له لبنانی چارواکو سره کتنه او خبرې اترې وکړې. خاغلی امیر عبدالله یان د لبنان له سیاسي او دینی ډلو سره په کتنه کې ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان اوسنۍ واکمنه اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، خو په ځنو موردونو کې د دغه هیواد مشکلاتو د کمولو لپاره یې له هغې سره ارتباط ټینګ کړی دی. د زیاته کړه چې په افغانستان کې د کړکې چوارې د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړتیا لري. د پردې په ټینګار سره چې ایران به د افغانستان له خلکو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه هیواد د خارجه وزارت په وړاندې د داعش ترهګر اقدام په کلکه وغنده. د اسلامی ملګرتیا سازمان طالبانو ته د عالمانو پلاوی لیږي. د اسلامی ملګرتیا سازمان غواړي چې افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی واسطه یې چې له طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم او کار د حق په اړه خبرې وکړي. دا پریکړه په جاده کې د اسلامی ملګرتیا موسسې په هغه بیړنۍ غونډه کې شوې ده چې د ترکیې او سعودي عربستان په نوښت رابلل شوی و چې طالبانو د حکومت له لوري له لوړو زده کړو او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه په اندېښنو خبرې وکړي. اسلامي کانفرنس عمومي منشي حسین براهیم تاها غونډې ته وویل چې پلاوی به د افغان ښځو او انجونو د تعلیم، کار او د ټولنیز عدالت په شان د اساسي حقوقو په وړاندې طالبانو په اقداماتو تمرکز وکړي، ځکه چې دا حقوق د اسلامي نړۍ لپاره لومړیتوب لري. دا طالبانو لالوري د انجونو د پوهنتوني زده کړو په غیر حکومتي مؤسسو کې د کار د بندیز اورستی پریکړه په پراخه پیمانه غندل شوې ده، او ګڼو هیوادونو اسلامي ملګرتیا سازمان او ملګرو ملتو په څیر نړیوالو مؤسسو په دې اقدام د نیوکو ترڅنګ دا طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپله پریکړه بیرته واخلي، افغان ښځې او انجونې کار او زده کړو ته پرېږدي. او د افغانانو او نړیوالو لا بیا بیا وختونو سره سره طالبانو په خپل پریکړه کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. د اسلامي ملګرتیا سازمان تر دې مخکې هم افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی لیږلې و چې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له طالب مشرانو سره وغږیږي. په همدې ارتباط بیا د طالبانو ویندی مجاهد ویلي چې د ښځو په اړه بندیزونه لړمهاله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د ملګرتیا سازمان د وروستي غونډې او اعلامیې هرکلی وکړ. یاد شوی سازمان او د غونډې د کوربا هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه غونډه اعلامیه کې پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیه ولسمشر ویلي چې د حجاب له مراتولو سره بیا هم د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د زده کړو د دروازو بندول د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد دوی په غبرګون کې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره خپلو ملګرتیاو ته دوام ورکړي، او هیڅوک باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه زیاته کړه د ښځو د تعلیم په اړه د مؤسسې اندېښنې د پوهېدو وړ دي، خو طالبان په دې برخه کې لړمهاله ګام پورته کړی او دا اندېښنې به د مناسب چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته حل شي. طالبانو تیره میاشت په پوهنتونو کې د انجونو ورتګ منع او ښځې په سیمه ییزو نړیوالو بشری سازمانونو کې لا کار کولو منع کړی. دوی تر دې مخکې په دولتي ادارو او نورو ټولنیزو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه منع کړي وو. د طالبانو دغه فیصلې په پراخه توګه د افغانستان په داخله او بهر کې سخته غندل شوې ده. پاکستان او عربستان تیلی تړون لاسلیک کړ. زمون خبریال راپورټ راکوي چې د پاکستان او عربستان چارواکو د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تیلی تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اسلام آباد کې د عربستان د پراختیا صندوق د مشر عبدالرحمن المرشد او د پاکستان د اقتصادي چار وزیر کاظم نیاز پښتون کې لاسلیک شوی دی. د اولو د جی پاکستان او عربستان په 2019 میلادي کال کې هم د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلیا سانتیاو یو تړون لاسلیک کړی وو. پاکستان او عربستان دودیز شریکان دي، او په تیرو لسیزو کې دواړه هیوادونو امنیتی او پوځي اړیکې هم پر هیچا پټې نه دي. د افغانستان په کندهار کې لسکونو ماشومان یخ وهلي دي. کندهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې په شوالی کوټ، خاکریز، نیش او میانشین کې شپیته کسان یخ وهلي دي. د دوی په وینا دغه کسان د مرګ د خطر سره مخامخ خو اوس ژغورل شوي دي. د دوی په وینا د ژغورل شویو کسانو ډیره برخه بیا ماشومان دي. چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ په پنجوایی، ارغنداب او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. په افغانستان کې د سختې یخنۍ او بادونو د څپې له پیل سره سم له نیمروز ولایت هم د اوو تنو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. سیمه ایزو سرچینو ویلي چې په دغو کسانو کې شپږ تنه د نشیزو موادو کاروونکي او یوه بلای بیا هم بے سرپرست خزدا ویل شوی دی چې یادو کسانو سرپنا نه درلوده. لانیمروز او نورو ولایتونو څخه د سختې سیلې له امله د یو شمېر کورونو د نړېدو او مالی زیانونو خبر هم ورکړل شوی دی. ورمشوا په کندهار کې یو څو میاشتنی بېوزله ماشومه هم چې کورنۍ یې سرپنا نه درلوده د سختې یخنۍ له امله مړه شوې وه. امریکا له امنیت شروع وختل شي پر طالبانو د خپلو پریکړو د بیرته اخیستلو لپاره دباو واچي. امریکا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې له دې شروع وختل شي داسې پریکړه لیک صادر کړي چې له طالب واکمنو د نجونو د په خوانزي او پونتونو او کار د بندیز د پایتار رسیدا پاړه خپلې پریکړې بیرته واخلي. د امنیت شورا د 1500 غړو هیوادونو استازو د جمعې په ورځ د عربي اماراتو او جاپان په وختنه طالبانو په پریکړو د خبرو لپاره غونډه جوړه کړه. ریټرز خبری آژانس ته ډیپلوماټانو ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس اګرینفیلډ شورا ته په وینا کې ویل چې د وضعیت خرابوالي د پاکاتو سره باید د بندیزونو د غندل لپاره په یوه خوله پریکړه لیک تصویب کړي او طالبانو له لوري د دغو بندیزونو د سملاسي پای ته رسیدو غوښتنه وشي. د امنیت شورا پریکړه لیک د روسیې، چین، امریکا، برتانیا او فرانسې د نه ویټو کېدو په صورت کې د تایید لپاره نه رایو ته ارتیا لري. د ملګرو ملتو سرمنشي سهونست رژیم ته د فلسطینیانو د کورونو د ړنګولو او د یهودي میشته خارګوټو د جوړولو د پایلو په حق لا خبرداري ورکړه. سهونست ځواکونو او ورسره د سهونستي خارګوټو نشته یهودیانو په روزمره توګه د فلسطینیانو د مځکو د غصبولو په هدف په فلسطینی سیمو بریدونه کوي او فلسطینی مسلمانانو ته مرګ ژوبله اړي څو هغوی د خپلو کورونو او کلیو پرېښودلو ته مجبور شي. زموږ د خبریال له راپورټ سره سم د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ټینګار وکړ چې د اسرائیل د رژیم له لوري د خارګوټو جوړول او د فلسطینیانو د کورونو ورانول د غوسې او تاوتریخوالي لامل ګرځي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه 2022 میلادي کال د فلسطینیانو لپاره مرګونې و. موږ د سیمونست رژیم ټوله وژلې او غیر قانوني اقدامات غندو. ګوتریش وویل چې زمدارنګه د فلسطینیانو پر ضد اسرائیلي چارواکو د وروستیو یو اړخیزه اقداماتو څخه سخت اندېښمن یم. په تیر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول 213 فلسطینیان د سیونست رژیم له لوري په ډزو وژل شوي او 300 زیات فلسطینیانو کورونه د اسرائیلو له لوري وران شوي دي. انګلستان او جاپان موافقه وکړه چې ګډ پوځي مشکونه ترسره کوي. د جاپان لومړي وزیر لندن ته د خپل سفر پترس کې خپل برتانوي سیال سره کتنه وکړه او له دغه هیواد سره د ګډو پوځي مشکونو د ترسره کولو په اړه هوکړه ته ورسېدل. د جاپان لومړي وزیر فومیو کشیدا چې لندن ته تللی خپل برتانوي سیال ریشی سوناک سره لا کتنه او خبرو ورسته دغو تمرینونو د ترسره کولو دوه اړخیزه تړون لاسلیک کړ. د جاپان د لومړي وزیر ویان د لندن تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي او دفاعي ملګرتیاو کې د بدن پیچومو ولا ویل چې دغه تړون په اساس به یو شمېر جاپاني پوځیان په انګلستان کې د یوکرین د پوځیانو د روزنې په برخه کې ځای پر ځای شي. همدارنګه انګلستان به دا فرصت ولري چې خپل ځنې عسکر جاپان ته ولیږي. په همدې حال کې د برتانیا د صدر اعظم د دفتر ویان هم وویل چې له جاپان سره دفاعي امنیتي ملګرتیا د دواړو هیوادونو په ګټه او د نړیوال امنیت په لار کې ده. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د پاکستان د تحریک انصاف له لوري د پنجاب صوبې د پارلیمان د ډنګیدو اعلان د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف غند د پنجاب صوبې گورنر ته په یوه لیک کې چې د مرکزی یا فدرال حکومت له لوري ګمارل شوی دی د دې صوبې د پارلیمان د ډنګیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د تحریک انصاف د ونجک پوری غړي فواد چودري د دې خبر په اعلانولو سره ټینګار وکړ چې ډېر ژر به د خیبر پختونخوا په صوبه کې هم پارلیمان اعلان کړی شي چې په دې کار سره به د پاکستان د ټولنې 80% منځ پړاو ټاکنو ته ودرومي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په دې هدف سره صوبایي پارلمان رنګي چې د هیواد په مرکزی حکومت دباو واچي چې په اسلام آباد کې فدرال پارلمان رنګړي او لا وخت مخکې د عمومي ټاکنو تر سره کولو ته مجبور کړی. دا په داسې حال کې چې د پنجاب په صوبا کې د مرکزی حکومت له لوري ګمارل شوی گورنر تر دې دمه د تحریک انصاف د ګوند وختونو په وړاندې مقاومت کړی دی. سره له دې داسې ښکاري چې تحریک انصاف ګوند په خپل ټول زور سره د پاکستان مرکزی حکومت سره د مقابلې ډګر ته وتلی، څو لومړی د پنجاب او بیا د پاکستان فدرال پارلمان ړنګ کړي. د پاکستان د سیاسي چارو شناند منصور احمد خان په دې اړوي چې د پارلمان د ړنګولو او له وخته مخکې د ټاکنو د ترسره کیدو په وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف مقاومت سبب شوی چې تحریک انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبو ځایي پارلمانونو د ړنګولو لپاره اقدام وکړي چې دا کار به هرومرو په پاکستان د سیاسي ټینشنونو د لا زیاتېدو عمل شي. دا عمران خان لا نظره د پارلمانو ډنګیدا او لاوار مخکې ټاکنې د تحریک انصاف ګوند په ګټه دي. که څه هم په پنجاب صوبه کې د فدرال حکومت له لوري ګمارل شوی گورنر هڅه کوي چې د پنجاب د پارلمان د ډنګیدو مخنیوي وکړي، خو داسې ښکاري چې تحریک انصاف ګوند ډېر جدي دی او له دغه کاره نه پشا کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ځکه د وار مخ کې ټاکنو لپاره هڅه کوي چې په ټاکنو کې د بریالیتوب چانس زیات او ممکنه ده بیا واک ترلاسه کړي، خو په مقابل لوري کې بیا د مسلم لیگ د نواز او پیپلز ګوندونه چې اوسمهال د ائتلافي حکومت په جوړولو سره واکمن شوي دي په عمومي ټاکنو کې د بریا هیله نه لري. په دې خاطر واکمن ګوندونه نه غواړي چې پارلمان ړنګ شي او ټاکنې له وخته مخکې تر سره شي. دا په داسې حال کې دي چې یادو ګوندونو د عمران خان د لری کولو په محل له وخت مخکې د ټاکنو د تر سره کولو ژمنه کړې و، خو اوس د ټاکنو په وړاندې د پاکستان د واکمن ګوند مقاومت به په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ د رامنځته کېدو لامل شي. د سیاسي چارو شناندې عبداللطیف نظری په دې اړه وایي چې داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف له لوري د پارلمانونو د ړنګولو لپاره چمتووالی نه درلود، خو د عمران خان دغه اقدام وښودله چې هغه جدي اراده لري او د ټاکنو له لارې غواړي له شهباز شریف سره مقابله وکړي. که څه د پنجاب والی چې د شهباز شریف د حکومت له لوري ګمارل شوی دی د پنجاب د پارلمان ړنګېدو سره موافقه نه ده کړې، دغه صوبې پارلمان به خپله ړنګ شي او مرکزي حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ بیا نشي کولی. یوه مهمه خبره دا ده چې تر دې دمه د پاکستان د حکومت او د هغه د اپوزیشن یعنی عمران خان ترمنځ په لانجو کې د پاکستان پوز بے پلوه پاتې شوی دی. البته د دې امکان شته چې د تحریک انصاف ګوند د برلاسه کېدو او ولسي طاقت د زیاتوالي په صورت کې حکومت کوشش وکړي د تحریک انصاف په خلاف په خپلو سیاسي لوبو کې پوز هم ښکیل کړي، خو د ټولو سره سره دا سیخکاری چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف له وخته مخکې د ټاکنو د ترسره کولو پرته بیا بل هیڅ چاله نه لري. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پرزوینې ومنئ عزیزانو. اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې 24مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جماد الثانی یا څلورمې خورده میاشتې له 28مې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 14مې نیټې سره برابر ده. یو سل اته چلویشت کال پخوا د اتلس سوه پنځه اویایم میلادي کال د جنوري په څوارلسمه نیټه آلبرټ شویتزر د فرانسې په آلزاس ښار کې وزیږید. شویتزر چې موسیقي پوه او طبیب و، د طب په برخه کې د خپلو زده کړو له بشپړولو وروسته افریقا ته ولاړ او په ګابن کې روغتون جوړ کړ او د ژوند تر پایه خپل وخت د افریقا محروم خلکو ته د مرستې رسونې او درملنې لپاره وقف کړ. له دغه انسان دوسته طبیب څخه ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې تر ټولو مهم یې د تمدن فلسفه او د زوړ وختونو د ځنګل تر څنګ دی. آلبرټ شویتزر په 1925 میلادي کال کې د ناروغانو د خدمت د قدرونې له مخې د سولې د نړیوالې جایزې په ترلاسه کولو بریالی شو. هغه په 1956 میلادي کال کې مړ شو. یو اتیا کال پخوا د 1928 میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د مراکش په هیواد کې د کازابلانکا تاریخي کانفرانس په همدې نوم بندر کې جوړ شو. په دې کانفرانس کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په لړ کې جوړ شو، د امریکا جمهور رئیس روزویلت او د انګلستان لومړي وزیر چرچیل د متفقینو د دوو اصلي هیوادونو د مشرانو په توګه او د آزادې فرانسې څخه چارل دو گل او د شوروی استازیو ګډون درلود. هغوی په دې کانفرانس کې د ایټالیا په سیسیل د حمله نقشه، د امریکا لخوا د متحدو هیوادونو د جبهو بمبارول او یو شمیر نور مسایل وڅیړل. د دغه کانفرانس په پای کې چې لس ورځې دوام درلود، د ګډون کوونکو هیوادونو استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د متحدو هیوادونو د بې شرطه تسلیمېدو تر وخته جنګ ته پر ژمنتیا ټینګار کړی و. دو دیرش کالا پخوا د 1991 میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د صهیونیستي رژیم د جاسوسي شبکې موساد مامورانو په یوه له جنایت ډک اقدام کې د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان یا پی ایل او یو لوړپوړي چارواکی صلاح خلف چې په ابو عیاد مشهور و له دوو تنو نورو چارواکو سره یو ځای په تونس کې ترور کړ. صلاح خلف د مرکزی کمیټې غړی او د فلسطین د ازادي بخښونکو سازمان د مهم ډلې فتح غورزنګ امنیتي مسؤول و. د دغه سازمان د څو تنو لوړپورو چارواکو ترور، هغه هم د تونس په شان د یو خپلواک هېواد د مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت په ماتولو سره دا وښودله چې صهیونیستي رژیم د خپلو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره هیڅ کوم نړیوال قانون ته پابند نه دی، ځکه دغه رژیم په زلونو د فلسطینی او لبناني مخالفو ډلو مشرانو په نورو هېوادونو کې ترور کړی دی. خو له دې سره سره څه وخت وروسته د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان سازباز مشرانو په 1991 میلادي کال کې د قدس له ښکېلاګر رژیم سره د تش په نامه سولې خبرې اترې پیل کړې. اته ویشت کاله پخوا د 1993 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 24مه نیټه یو ایرانی اوسمهال شاعر او څیړان عبدالوهاب وصال شیرازی وفات شو. په نورانی مشهور د قاجار پړاو د مشهور شاعر د وصال شیرازی لمسی عبدالوهاب وصال شیرازی په 1902 لمریز کال کې زیږیدلی و. هغه په شیراز کې د مقدماتي زده کړو د پړاو له تیرولو وروسته تهران ته راغی او د فارسي ژبې او ادبیاتو ډاکټره یې ترلاسه کړه. هغه له هغه وروسته د شیراز پوهنتون د فارسي ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس ته مخه کړه او له همدې علمي مرکز د استادۍ په درجه سره متقاعد شو. د وصال ټولو ادبي فعالیتونو د کلاسیک متنونو سمول او لمن لیکنه چې تسهی مصیبت نامه اتر هزار مزار او نوای دل سلوک ته اشاره کولی شو. وصال شیرازی تر دیر شو کالو زیاد د فارسی ادب د انجمن غړی وو او د فارس د علمی مرکز په غونډو کې دوامدار ګډون درلود. هغه بالاخره په یو اویا کلنۍ کې وفات شو.
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه امان الله زمانی د خپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د ښو عادتونو د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څرنګه چې پوهیږئ په دغه خپرونه کې هڅه کوو چې ښه عادتونه د بدو عادتونو ځای ناستی کړو، ځکه چې د ښه ژوند لپاره د جسم او روح سلامتیا ډیره مهمه ده. زموږ لارښوونې عمومي دي او ممکنه ده چې ستاسو لپاره مناسبه نه وي، نو د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره غوره ده چې له نفسیاتي ډاکټر او یا ماهر سره مشوره وکړئ. هیله ده تر پایه راسره ملګری واوسئ.
زدمنو اوریدونکو، په تیره اونۍ کې مو د ژوند له ملګري څخه د مننې او د قدرونې د اهمیت او د اثراتو په اکله خبرې وکړې. روانه خپرونې کې به تاسو عزیزانو ته د خلاقیت یا نوښت د اهمیت په اکله معلومات درکوو. شاید درته عجیبه وښکاري چې نوښت یا خلاقیت ته د مهارت نوم ورکړو، ځکه چې ځینې کسان خلاقیت یا نوښت یوه شخصیتي صفت بولي او ورته د یوه ترلاسه کیدونکی مهارت په سترګه نه ګوري. لیکن داسې دلایل شته چې خودن کوي خلاقیت هم یو ډول مهارت دی. لومړی دلیل دا دی چې خلاقیت د نورو مهارتونو په سیر له تمرین، تکرار او زده کړې سره پیاوړی کیږي. بل دلیل دا دی چې هیڅ یو کس په بشپړه توګه له خلاقیت څخه بې برخې نه ده، لیکن د خلاقیت کچه په انسانانو کې ډول ډول وي. یعنی ځینې له زیات خلاقیت څخه برخمن دي او ځینې هم له کم خلاقیت څخه. بل دلیل دا دی چې د ماهرینو له نظره د خلاقیت اکثر مؤلفه په ماشومتوب کې موجود دی او د وخت په تیریدو سره ځپل کیږي. نو خلاقیت له استعداد سره پرک کیږي. اصل کې خلاقیت یو ډول وړتیا ده چې د وخت په تیریدو سره کمزوري کیدلی شي. خلاقیت د ستونزو د هوارولو، د لارو چارو، د پلټنې او حل لارو ته د اهمیت ورکولو په معنا ده. داسې لارې چارې چې تکراري نه وي، یعنی د نویو لارو چارو پلټل، موږ خلاقیت ته د یو مهارت په سترګه ګورو چې په تمرین او تمرکز سره پیاوړی کیدلی شي او له نوښت سره توپیر نه لري. دا مهمه نه ده چې نوي لارې چارې او نظریې له کومه ځایه پیدا شوي، بلکې دا اهمیت لري چې په موجوده کاري فضا او یا سیستم کې وکولای شو نوی لیدلوری رامنځته کړو، داسې لیدلوری چې له دې مخکې موجود نو.
قدرمنو اوریدونکو، د خلاق اوسیدلو لپاره باید نوښتګر فکر څخه برخمن واوسو. نوښتګر فکر د خلاقیت مهمه ستنه بلل کیږي. د وتلي نفسیاتي ماهر تورنس له نظره د معلوماتو درک کولو، د فرضیو اټکلولو او د هغوی ارزونې او اصلاح او د پایلو وړاندې کولو ته خلاقیت ویل کیږي. هغه وایي چې د خلاق یا نوښتګر فکر او سوچ لپاره باید څلور ځانګړنې په نظر کې ونیول شي. لومړنۍ ځانګړنه د ذهن له لوري د کمیت په بنیاد د نظریاتو د وړاندې کولو وړتیا ده، یعنی ذهن د څو نظریو د ورکولو توان ولري. دوهمه بیا د فکر، سوچ او د هغه د بیانولو ترمنځ اړیکې جوړول دي چې په یوه ټاکل شوې موده کې د نظریاتو او یا د حل لارو د شمیر په اساس جاجول کیږي. د خلاق یا نوښتګر فکر او سوچ یوه بله ځانګړنه د سوچ اصالت او ابتکار دی، یعنې له رایجو معمولي چارو څخه لیرې کیدل او د عادت په بنیاد له تفکر څخه ډډه کول. انعطاف موندنه یا د سوچ او فکر نرمښت د خلاق تفکر یوه بله ځانګړنه بلل کیږي. د مختلفو حل لارو په ارزونه کې د سړي وړتیا او یا هم د یوې مسالې د هوارولو لپاره په عملي بڼه کې د نظریې وړاندې کولو ته هم انعطاف موندنه ویل کیږي. د نظریې په وړاندې کولو کې جزئیاتو ته د پاملرنې وړتیا، د نظریې عملیاتي کول، هغه ته ارزښت ورکول او له نورو نظریو سره د اړیکو جوړول د یوې نوې نظریې او حل لارې لپاره ضروري دي.
عزیزانو، اوس غواړو پوه شو چې د خلاقیت او هوښیارتیا ترمنځ کومه اړیکه موجوده ده او کنه موجوده نه ده. بلې، هو، د اوښ او خلاقیت ترمنځ مثبته او معناداره اړیکه موجوده ده، لیکن دلته یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې هغه آیا هر یو هوښیار سړی نوښتګر یا خلاق هم کیدلی شي؟ څېړنې د دې ښودنه کوي چې د هوښیارتیا او خلاقیت ترمنځ د پیوستون اندازه یوازې 40% ده. دا په دې معنا ده چې د اوښ د نمراتو له مخې د یو سړي د خلاقیت کچه نشي اټکل کیدلی. سره له دې د ځینو ماهرینو له نظره د خلاقیت لپاره د اوښ یوه کمه اندازه ضروري ده. دغه اوښ ته د خلاقیت د حد فرضیه هم وایي. په دې معنی چې تر 140 آی کیو پورې د خلاقیت او اوښ ترمنځ اړیکه موجوده ده، خو له 140 نه بره آی کیو کې د خلاقیت کچه نه لوړیږي او د اوښ او خلاقیت ترمنځ پیوستون موجود نه وي. ممکنه ده ځینې ماشومان چې د آی کیو نمرات معمولی دي، د هغو ماشومانو په پرتله چې د آی کیو نمرات لوړ دي، له زیات خلاقیت څخه برخمن وي. د پام وړ مسله دا ده چې ټول کسان کولی شي په خپل ځان کې پټ شیبي خلاقیت کشف کړي او دا مسله له تحصیلي رشتې او فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې خلاقیت یوازې د هنرمندانو لپاره دی، لیکن خلاقیت یوې خاصې پرګنې ته ځانګړې شوې نه ده. کله چې تاسو دې نتیجې ته ورسیږئ چې په هر زمینه کې او هر ځای کې خلاقیت رول لوبولی شي، د دې وړتیا پیدا کوئ چې خپله ټولنیزه جایګاه او کسب او کار څرنګوالي ته له کتو پرته د نویو لارو چارو د لټولو لپاره فکر وکړئ او یو خلاق کس واوسئ. په دې خاطر په لومړي قدم کې باید هڅه وکړو چې له تکراري کارونو څخه پرهیز وکړو او د مشکلاتو د حل لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې واوسو او نوي نوي تجربو ترلاسه کړو. ممکن ده ځینې وختونه له ماتې سره مخامخ شو، لیکن دا مو همیشه په یاد وي چې هغه کس بریالی کیدلی شي چې له ماتو څخه ناهیلي نه شي او خپلې هیلې هلې ځلې جاري وساتي.
قدرمنو اوریدونکو، هغه کسان چې تل هڅه کوي په خپل ورځني ژوند کې خلاق اوسي، له انګیزې، تجسس، استقامت، مثبت او خلاص فکر څخه برخمن دي. خلاق یا نوښتګر کسان داسې لارې چارې لټوي چې له هغه لارې څخه وکولای شي نظریه ومندي. هغوی د یوې مسئلې ټول اړخونو ته پام کوي او د یوې ستونزې په هوارولو کې ډیر زیات فکر او تمرکز کوي. خلاق کس د عامو کسانو په پرتله نوي نوي فکرونه، نظریې او حل لارې وړاندې کوي. ممکنه ده د هغه حل لارې د نورو لپاره د درک وړ نه وي او ورته اهمیت ور نه کړي. خلاق سړی له مختلفو تجربو څخه ډول ډول پایلې ترلاسه کوي او په اسانۍ سره خپل افکار او باورونه مطرح کوي او له نورو باورونو سره له مقابلې څخه هرکلی کوي. د ستونزو د هوارولو لپاره مختلفې لارې چارې ارزوي او د خپلې خوښې نتیجې د ترلاسه کولو پورې هلو ځلو ته دوام ورکوي. خلاق کسان د نورو خلکو باورونو او رایو پورې ځان محدود نه ګڼي او تړلی ذهن نه لري. تل د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او د تخیل یا د خیالاتو د انځورولو زیاته وړتیا لري، تر دې حده چې خپلو نظریو ته عملي بڼه ورکوي. دغه ډول کسان په ځان باندې له زیات باور، مثبت فکر او زیاتې انرژۍ څخه برخمن دي.
په ښوونځیو کې اکثره ښوونکي په اسانۍ سره کولی شي خلاق ماشومان وپیژني. معلم ټولو زده کوونکو ته یو سبق ورکوي، لیکن یوازې د ګوتو په شمیر زده کوونکي په زړه پورې او جالبې پوښتنې کوي. دا په دې معنی ده چې دغه زده کوونکي له زیات خلاقیت څخه برخمن دي. د ماهرینو په باور ټول انسانان کولی شي د خپل ژوند په چارو کې له خلاقیت څخه کار واخلي. ځینې وختونه د دې کار لپاره ممکنه مرستې ته ضرورت ولري. مسله او مهمه مسله دا ده چې خلاقیت ستاسو په ژوند زیات اثر کوي. د راتلونکي لپاره هیله درلودل، په ځان باندې زیات باور، د فرصتونو زیاتوالی او له تکراري ژوند څخه خلاصېدل د خلاقیت له اثراتو څخه دي. خلاق سړی د ارزښتمنتیا احساس کوي او د ځان په وړتیا باورمن دی. خلاقیت د دې سبب ګرځي چې خلک د خپل امن ځای له حدودو څخه ووزي او په خپل ژوند کې د نورو لارو چارو په ګټه کې ووزي، بې له دې چې له ماتې خوړلو څخه وویریږي. خلاق انسان زده کوي چې د خپل ژوند د مشکلاتو څرنګه مقابله وکړي او ننګونو ته له بل اړخه څخه وګوري. همدغه سبب کیږي چې ننګونې او ستونزې ورته په فرصت بدلې شي. په دې خاطر هغوی د نورو کسانو په پرتله له زیات فرصتونو څخه برخمنېدلی شي.
ګرانو اوریدونکو، د ځینو کسانو د ستړیا یوه لامل دا دی چې په خپل ژوند کې د تکرار په خرڅه کې ښکېل شوي دي. یعنی ورځې سبا کوي بې له دې چې کوم هدف ځان لپاره ټاکلی وي. لیکن خلاق کسان په خپل ژوند کې نوي نوي نظریې پلي کوي او د تکرار له څرخې څخه ځان بچوي. تاسو به خامخا دا ډیسون مشهوره جمله مو اوریدلی وی چې وایي: ما هیڅکله هم ماته نه ده خوړلې، بلکې لس زره لارې مې ازمویلې دي چې ټاکل شوې پایلې یې نه درلودې. دا په دې معنا ده چې خلاقیت د تجربې ترلاسه کولو ته ویل کیږي. کله ناکله هم ممکنه ده ستاسو نوې نظریې له ماتې سره مخامخ شي، خو تاسو به ورته د یوې تجربې په سترګه وګورئ. نه وخت او خلاقیت په ژوندانه کې د ټولو مثبتو او ګټورو بدلونونو سرچینه ده. ژوند له خلاقیت پرته هیڅ معنا نه لري. که تاسو غواړئ چې د ځان او د خپل ماشوم استعداد وپیژنئ، نو غوره ده چې د خلاقیت د زیاتولو په لټه کې واوسئ او د ضرورت په صورت کې باید له نفسیاتي ماهرینو سره سلا مشورې وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، د ښه عادتونو د پروګرام د دې برنامه وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده ما موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او خیر چاره. د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
عبدالمجید دورانی سره
د ریاض واشنگتن د اړیکو لړلید له نننی دویم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي. په دې برنامه کې له اسلامي انقلاب څخه وړاندې د امریکا او عربستان اړیکې څېړو. له موږ سره اوسئ.
رانو دوستانو، امریکا او عربستان لرغونی اقتصادي او تسلیحاتي اړیکې لري. د امریکا او عربستان د اړیکو ماهیت لا پیلا د تیلو او امنیت پر محور و. امریکا تر اوسه له عربستان سره د 2 میلیارډ ډالري تسلیحاتي هوکړو سره توانیدلې ډیره ګټه تر لاسه کړي، او اوس مهال عربستان همدارنګه د سیمې د عربی هیوادونو په منځ کې تر ټولو لوړه پوځي بودیجه لري. دغه هیواد په نړۍ کې د وسلو واردونکو لسترو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، او امریکا هم تل په دغه هیواد باندې ډیری وسلې پلورلې دي. سعودي عربستان د خپل پوځي بودیجې په ډیرولو سره د پوځي ځواک او ورپسې د سیمې په مسایلو کې د خپل ځواک ډیرولو په لټه کې دی. امریکا د عربستان د تیلو یو اصلي پیرودونکی، او آل سعود هم د امریکې د وسلو یو ستر پیرودونکی دی. د سعودي د واکمنانو په باور د عربستان د امنیت یوه برخه د وسلو په پیرلو سره بشپړیږي. خو د عربستان ستونزه دا ده چې د پوځي وړتیاو ډیرېدل یې نه یوازې د دې هیواد د پیاوړتیا لامل نه دي شوی، بلکې ورځ تر بلې د سیمې لاسوهونکو هیوادونو له هغې ډلې امریکا ته د دغه هیواد تړلتیا ډیریږي.
قدرمن اوریدونکو، هغه څه چې کلونه کلونه له پخوا تر اوسه د عربستان او امریکا د تړلتیا د پیاوړي کېدو لامل شوی دی، د اومو توکو لکه د نفتو پلورلو او له امریکا څخه د وسلو د پیرلو بهیر دی، چې دا بهیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1950 کال کې له پوځي هوکړې څخه پیل شو. په 1940 کال کې د هیری ترومن دولت په رسمي توګه عبدالعزیز بن سعود ته ډاډ ورکړ چې د عربستان له عرضي تمامیت او سیاسي خپلواکۍ څخه ملاتړ د امریکا اصلي موخه ده. دا ژمنه په 1950 کال کې د متقابلې دفاعي همکارۍ د هوکړې پر اساس وشوه. د دې هوکړې له مخې امریکا په عربستان کې د پوځي اډې رامنځته کولو جواز ترلاسه کړ، او وټاکل شو چې امریکا دې پر عربستان وسلې وپلوري او د سعودي پوځیانو د روزلو دنده هم پر غاړه واخلي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال پوځي هوکړه د امریکا پوځي روزلو او وسلو ته د عربستان د وسلوال پوز د تړلتیا لامل شوه. په ټولیزه توګه باید ووایو د عربستان او امریکا اړیکې په نفتو سره پیل، په ډیپلوماتیکو اړیکو سره رسمي او په پوځي هوکړې سره پیاوړې او پراخ شوې.
ګرانو دوستانو، واشنگټن د عربستان د وسلوال پوز د اړتیاو بشپړولو لپاره په ړومبیو کلونو کې مرسته وکړه او په 1900 میلادي کال کې د عربستان د تیلي شتمنیو ډیرولو راهیسې د دغه هیواد د وسلو تر ټولو اصلي چمتو کوونکی هیواد و او د بهرنیو بریدونو په وړاندې د ریاض د امنیت ټینګولو ضمانت یې کړی دی. د دې موضوع په مقابل کې عربستان په نړیواله سویه او د سړې جګړې پر مهال په ډیپلوماټیکو، سیاسي او ستراتیژیکو موضوعاتو کې په ټوله کې له امریکا سره په همغږۍ عمل کړی او له خپلو تیلي شتمنیو څخه په لویدیځې آسیا کې د امریکا نورو ملګرو دولتونو سره د مرستو او په ټوله نړۍ کې د کمیونیستي ضدو سرتیرو د ملاتړ لپاره کار اخیستی دی. له امریکې څخه د عربستان د وسلو پیرلو او د دې هیواد له امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. څرنګه چې امریکا د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو لپاره پر عربستان د وسلو پلورلو لپاره ځانګړی حساب پرانستی دی، دا موضوع دومره د امریکې لپاره د ارزښت وړ ده چې په عربستان کې له بشري حقونو سرغړونو ته پام نه کول د امریکې په 13 لسیزو کې په ځانګړې توګه د ټرمپ د حکومت له لورې پر سعودي دولت د وسلو پلورو څخه د عایدو ارزښت ترلاسه کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، له دې سره مهمه موضوع دا ده چې له امریکا سره د عربستان امنیتي اړیکې د عربستان لپاره د یوه ځواکمن پوځ رامنځته کیدو لامل چې وکولی شي د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې دفاع وکړي نه دی شوی. په ټولیزه توګه له امریکا څخه د 2 میلیارد ډالری تسلیحاتي هوکړو او د وسلو پیرلو څخه د عربستان پوځي سیاست به دا هیواد له اقتصادي اړخه له هغه شرایطو سره مخ کړي کوم چې په ناڅاپي توګه د نفتو د بیې پر لوېدو او یا د وسلو نه پلورلو او یا هم د عربستان او امریکا ترمنځ د جدي شخړو له امله ریاض به له هغه ناورین سره مخ شي. هغه څه چې د نفتي عایدو څخه د سلګونه میلیارد ډالرو له لګښت څخه د آل سعود کورنۍ ترلاسه کړي، یوه ځواکمن پوځ چې وکولی شي د کورنۍ او بهرنۍ دښمنانو پر وړاندې د سعودي له کورنۍ دفاع وکړي نه دی، ځکه د یوه ځواکمن پوځ لازمه د هغه خپلواکي ده. هغه خپلواک پوځ چې قومندانان د هیواد مناسبې پوځي ستراتیژۍ د وسلوالو ځواکونو د شمیر، وسلوالو او مناسبو تاکتیکونو په اړه پریکړه وکړي. البته د وسلو واردول او یا له بهرني مستشارانو څخه کار اخیستل په هیڅ صورت د یوه هیواد د وسلوال پوځ له خپلواکۍ سره په ټکر کې نه دی او یو عادي کار دی. ستونزه هغه وخت ترلاسه کیږي چې بهرني پوځي مستشاران د پیرل شویو وسلو څرنګوالي او شمیر په اړه پریکړه وکړي او نه هم د هیواد د پوز د دوی پیرودونکي، او دا هغه کار دی چې د عربستان په اړه ترسره شوی دی. له دې عمله عربستان د خپل ځان د دفاع لپاره د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې اوس هم امریکا پورې تړلی دی.
تیل د امریکې او عربستان په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم ټکی دی. دا هیواد د نړۍ نږدې 10% د تیلو پیژندل شوی زیرمې لري او هر ورځ 9 میلیون او 8 لکه بیرل تیل تولیدوي، چې له دې کچې 9 میلیونو ډیرې بشکې صادریږي او په نړۍ کې د نفتو یو ستر تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. د امریکا او عربستان د اړیکو په پیل کې د تیلو ارزښت دومره و چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ریاض په اړه د امریکې په بهرني سیاست کې د بدلون لامل شه. په ټولیزه توګه عربستان د 1993 کال د تیلي بندیز په استثنا سره د نفتو په برخه کې خپل ځان د امریکې د ډاډ وړ شریک معرفي کړی دی. په 1950 میلادي کال کې د امریکې د هغه وخت ولسمشر هری ټرومن د عربستان پر نفتی ډګرونو د دې هیواد کنټرول د نړیوال کمیونیزم په وړاندې د اړتیا په توګه معرفي کړ. له امریکې سره د عربستان د اړیکو ټینګولو اصلي موخه امنیتي او په هیواد کې دننه او د سیمې په کچه او په لویدیځه آسیا کې له آل سعود څخه د واشنگټن د ملاتړ غوښتنه ده. عربستان تل د خپل ځان سیاسي جوړښت له امله د کورنۍ مخالفتونو او په سیمه کې د خپل نفوذ کمیدو د خپل سنتي سیال یعنی د ایران اسلامي جمهوریت تر سیوري لاندې راتلو په اندازه اندېښمن کړی دی.
قدرمن اوریدونکو د ریاض او واشنگتن د اړیکو لړل دویمه برخه وخت به همدې ځای پاتره سیږي. نو لتاسو اجازه غواړو
روغ رمټ او بریالي اوسئ.